د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د مرکو په لړ کې دا ځل له قطب الدین هلال سره مرکه لرو. قطب الدین هلال د مولوي ظهیر الدین دیوبندي زوی په 1401 مریز کال کې په خوست کې زیږېدلی دی. ښاغلی هلال په 1409 مریز کال کې د کابل له حربي ښوونځي څخه فارغ او لوړې زده کړې په ساختماني انجینرۍ کې کړي دي. ښاغلی هلال تر 1405 مریز کال پورې د دفاع وزارت د طرحې او ډیزاین په څانګه کې د ډیپلوم انجینر په توګه کار کړی، خو په همدې کال د سیاسي فعالیتونو له وجې د وخت د کمونیستي رژیم لخوا ونیول شو او د پولي چرخي په زندان کې بندي شو. هلال له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته پاکستان ته مهاجر شو او هلته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د سیاسي کمیټې مشر او د پکتیا ولایت لپاره د دې ګوند ولایتي مسؤول و. قطب الدین هلال لومړی ځل په 1402 او بیا په 1415 لمریز کال کې د صدارت د لومړي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. دی په 1300 کلونو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره و چې له دولت سره په وسلواله جګړه بوخدی او د همدې ګوند په استازیتوب د کابل له حکومت سره څو ځلې مذاکرات هم کړي دي. له ښاغلي هلال څخه مې د مرکې په سر کې پوښتلی چې څه علت شو چې تاسو له وسلوال مخالفته لاس واخیست او ځان مو جمهوري ریاست ته کاندید کړ؟
زه خو کله چې دلته تغییر راغی او رئیس جمهور کرزی دلته دنده ترلاسه کړه، نو سره زمونږ تعارف و او مونږ کله چې زه په صدارت کې وم مونږ ګډ کار کړی و. نو زه بیا د همغه اولو شپو نه زه دلته زه راغلم او ما په بار بار دلته یو د هیئت په ترکیب کې یا مشرۍ کې زه له 15 ځلو نه زیات تلی او راغلی یم او مختلفې طرحې ما راوړي دي. حزب اسلامي طرحې دي، انجینیر صاحب حکمتیار طرحې، هغه ما دلته راوړي دي. او بیا وروسته یو نیم کال څه دوه کاله کېږي چې زه بیا دلته راغلم او په حزب اسلامي کې هغه رسمي دندې ما پرېښودې، خو هغه د حزب اسلامي غړیتوب تر اوسه پورې په برخه دی او په هغې افتخار کوم، خو رسمي دنده هلته په حزب کې نه لرم. او زه راغلم د یو شهروند او د ملک د یو باشنده په صفت مې د قانون څخه استفاده وکړه او د رئیس جمهور غږ هم دا و چې ټول دې راشي په انتخاباتو کې د اشتراک وکړي. نو ما هغه غږ ته لبیک ویلی او زه راغلی یم په ټاکنو کې مې ځان ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید کړی.
اوس د خپلې اړیکې له انجینیر ګلبدین حکمتیار سره څرنګه تعریفولی شئ؟ انجینیر صاحب وسلوال مخالفت کې تر اوسه دی؟
انجینیر صاحب که څه هم په وسلوال مخالفت کې دی، خو هغه د مخالفت تر څنګ همیشه د سولې پلانونه رالیږلي، هیئتونه رالیږلي او هغه د سولې لپاره د امریکایانو سره هم خبرې کړي، هیئتونه رالیږلي، د حکومت سره هم خبرې کړي رالیږلي، هیئتونه رالیږلي او په انتخاباتو باور لري. دا اوس هم تاسو ګورئ چې د انتخاباتو د تایید په حق له بیانیه او خپل ابلاغیه صادره کړه. او زموږ په حزب اسلامي کې هم انتخاباتي اصول دي، نو دا څه داسې شی نه ده چې زموږ د اصولو خلاف ده.
خو یو شی چې اوس هم ښاغلی حکمتیار په افغانستان کې جګړه د دولت پر خلاف روا بولي، تاسو سره موافق یاستئ؟
زه وایم چې د جګړو څه عوامل دي او تر څو چې عوامل موجود وي دغه جګړې به په دې ملک وي. باید مونږ کوشش وکړو چې د سولې د رسیدو لپاره هغه عوامل چې د جګړې په مخ کې موجود دي هغه عوامل مونږ له منځه یوسو او د هغې د منځه وړلو لپاره ډېرې مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي.
تاسو اوس دغه د اوسنۍ جګړه توجیه کوئ؟
زه وایم چې د سولې د راتګ لپاره چې د سولې نشتوالی د جګړې سبب ګرځېدلی، د دې لپاره مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي. که حزب اسلامي جګړه ونه کړي خو طالبان خو یې کوي، بل څوک خو یې کوي،
جګړه خو روانه ده.
زه د جګړې دوام زه دا وایم چې ډېر زر تر زره باید دا جګړه پای ته ورسیږي او د سولې خبرې پیل شي، د جګړې عوامل له منځه لاړ شي. جګړه د حل لار نه ده.
پوښتنه اوس دې پوښتنې ته موږ هم راځو چې تاسو د جمهوري ریاست کاندید یاستئ او داسې ښکاري چې دا جګړه به هغه کاندید یا راتلونکي ولسمشر ته پاتې وي د ستونزې په توګه، نو که ولسمشر سي دې ستونزې ته څنګه د حل لاره په نظر کې لري؟
زه به تر ټولو اوله ترجیح سولې ته ورکوم او په دې هکله به داسې هلې ځلې کوم چې هغه صرف تظاهر نه وي بلکې حقیقت وي. او پکې اخلاص موجود دی. په دې اوسنۍ هلو ځلو کې اخلاص نشته چې زه یې مثالونه بیا تاسو ته ویلی شم. زه به تر دې حده پورې خپل اخلاص خیم چې که زما د کامیابۍ نه بعد هم زما په استعفا زما په تنازل باندې سوله راځي، حتی زه به هغې ته هم تیار وم.
ولې تاسو داسې یو غږ نه کوئ چې مخالفین دي دغه اساسي قانون ته، لکه نورې ډلې چې اوس راغلي دي دلته په صلح کې انتخابات کوي او حکومت جوړي یا هغې کې برخه اخلي، داسې یو غږ نه کوئ؟
زه وایم چې مخالفینو ته دا غږ کول چې راشئ ټکي په ټکي قانون ومنئ او سلا په ځمکه کېدی او تسلیم شئ، دا د سولې غږ نه دی، دا د تسلیمېدو غږ دی. دا قانون هم خپله په پارلمان کې چیغې اوچتېږي چې دا قانون قابل تعدیل دی، قابل تزید دی، قابل تنقیص دی، او په دې باندې باید پوهان دانشمندان یو مرور وکړي او بیا د قانوني مراجعو له لارې په دې کې تغییر راشي. دا کومه نوې خبره
غواړي چې اساسي قانون تغییر ورکړي؟
زه به په قانون ته اساسي قانون باندې خامخا یو نوی تجدید نظر کوم. زه نه، بلکې پوهان، بلکې علما، دانشمندان او بیا قانوني مرجع له لارې چې هغه لویه جرګه ده د هغې له لارې به په دې کې تعدیلات ضروري وي.
بل اړخ د وسلوال مخالفت چې هغوی وایي هغه د وسلوالو د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته په افغانستان کې، تاسو به له هغې سره هم مخالفت وکړئ؟
بهرنیو ځواکونو موجودیت تاسو ګورئ چې هغه دلته راغلل او د یوې واقعې په نتیجه کې چې هغه یا واقع وه یا بهانه شوه په امریکې کې وشوه، د هغې په نتیجه کې دلته راغلل او د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ. نو او بیا هغې نه وروسته مختلف قراردادونه امضا شول. افغانستان د یولسو ملکونو سره قراردادونه امضا کړي دي. یو ستراتیژیک تړون د امریکې سره هم لا دمخه امضا شوی دی او دا اوسنی امنیتي تړون چې تر بحث لاندې دی، دا د هغه ستراتیژیک تړون یوه زمیمه ده، یوه برخه ده. په دې هکله هم مختلف مذاکرې هیئتونه د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ راغلل، ولاړل، جانکیری دلته راغی او هغې نه وروسته رئیس جمهور لازم وګڼله چې یو مشورتي جرګه راوغواړي. زه ځواب وایم، مشورتي جرګه یې راوغوښتله. مشورتي جرګې یو دیرش مادې مشورې ورکړي، یو دیرش مادې مشورې ورکړي چې په هغې کې دیارلس مادې داسې دي چې په هغې کې باید په هغې باندې باید عمل وشي. چې مشورتي شورا کومې مشورې ورکړي دي، د قرارداد د امضا کېدو نه مخکې باید په هغه دیارلسو مادو باید عمل وشي. چې په هغې کې فرضاً څلور مادې، زه وایم په هغې کې یو ماده دا ده چې د ګوانتانامو بندیان باید افغانستان ته حواله شي. یو دوه ماده دا ده چې که چیرې یو امریکایان دلته جنایت مرتکب کیږي، نو هغه دې په امریکایي محکمې کې دلته او یا امریکا کې محاکمه شي، خو افغانی ناظرین دی موجود وي. دریمه ماده دا ده چې که چیرې کوم ځای کې خساره رسیږي د امریکایي قواو لخوا، له کابل او ورځ بمبار وشو په پروان کې، د دې خسارې باید فورا غرامات ورکړي او دغې بدلې ورکړي. او څلورمه دا چې کوم تاسیسات چې خارجیان دلته جوړوي، دغه تاسیسات باید د شګو د خاورو ډیری نه وي، دغه تاسیسات باید معیاري تاسیسات وي، لکه اوس نه دي داسې. او چې ترڅو اردو دې نه استفاده وشي، نو زه وایم چې د مشورتي شورا دغه مسایل باید په نظر کې ونیول شي. هغې نه وروسته به پارلمان او اوسنی رئیس جمهور فیصله کوي. دا فیصله خو زه نشم کولی.
پوښتنه دا ده چې تاسو نظر خلکو ته معلوم شي، وسلوال مخالفین ګلبدین حکمتیار یا نور ډلې هغوی په هیڅ صورت کې د بهرنیو شتون نه غواړي، خو تاسو وایي شرایطو یادونه وکړه، د که چیرې د لویې جرګې شرایط ومنل شي، په دې صورت کې به تاسو موافق یاستئ؟
زه وایم چې د لویې جرګې شرایط ومنل شي، پارلمان چې د ملک استازی دي هغه یې تایید کړي او رئیس جمهور بیا تصمیم ونیسي، هغه نه وروسته به دا یو قانوني تصمیم وي. دا قانوني تصمیم وي، خو ښه خبره دا ده چې زر زموږ ملي اردو او زموږ پولیس مجهز شي او خارجي نظامي شتون پای ته ورسیږي. خارجي نظامي دایمي شتون زموږ د دې وطن د ملک په ګټه نه ده.
داسې ښکاري چې دغه مسله پاتې کیږي راتلونکي ولسمشر ته احیانا که پاته شوله، تاسو به دا تړون لاسلیک کړئ او کنه؟ ځکه چې مشورتي لویې جرګې تایید کړی هم
زه به داسې تړونونه په پټو سترګو کله هم امضا نه کوم او زه به په دې حکله د خپل ولس نه او د خپلو عوامو رایه ګورم.
د لویې جرګې رایه تاسو د عوامو رایه نه
بلې لوی جرګې تر اوسه پورې لوی جرګه نه در غوښتل شوې
مشورتي لوی جرګه
زبد لوی جرګې رایه غواړم او زبد خپل ملک دینی او ملی مصالح خامخا په نظر کې
یعنی هغه مشورتي لوی جرګه چې تاسو هم پکې ګډون کړی و هغه تاسو د خلکو رایه نه بولی
زه وایم چې د خلکو رایه قانوني رایه نه ده بلکې مشوره ده یعنی هغه یو قانوني فیصله نشي کولای او په هغې کې هم چې کومې دیارلس مادې دي هغې ته تر اوسه چا جواب نه دی ویلی
د ولسمشر حامد کرزي اوسنیو شرایطو ته څه په څه نظر ګوري هغه وایي چې اول باید د سولې عملي شرایط عملا دا پروسه پیل شي بیا لاسلیک کوي
زه د ولسمشر نمایندګي نشم کولای او د دې مسالې په عمق او ژوروالي باندې نه پوهیږم چې د ولسمشر په زړه کې کوم مسایل دي کومې خبرې دي ولې زما په زړه کې چې کومې خبرې دي او که زما کوم مسؤلیت وي زه وایم چې باید زما د ولس نه پوښتنه وشي او زما د ولس ملي مصالح او اسلامي مصالح په نظر کې ونیول شي بیا د ملکونو سره روابط موږ ضروري ګڼو موږ د نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه بغیر دلته ژوند نشو کولی
ولسمشر کرزی په دې نظر هم دی چې په افغانستان کې سوله اول د امریکا بیا د پاکستان په لاس کې ده ستاسو له نظره دغه ملکونه یا خصوصا پاکستان څومره په دې جنګ کې دخیل دی
زه وایم چې ملکونه به هر څه غواړي ولې داسې ونه وایو چې سوله د افغانانو په لاس کې ده ولی بین الافغانی تفاهم ته لاره هواره نکو ولی مونږ افغانان په خپل
فکر نکوي چې په افغانستان کې د جګړې عوامل بهرني هم دي ځینې خو وایي چې پاکستان کې پټنځایونه دي د پاکستان ځینې کړیو سره همکاري کوي ځکه جنگ دوام کړی په دې نظر تاسو نه
یاست زه وایم چې ملکونه به زمونږ خلاف هر څه کوي
د پاکستان په باره کې
څه نظر لري روسانو هم زمونږ خلاف څه ونه کړل مګر دا مونږ افغانان یو چې تصمیم نیسو من افغانان باید بین افغانی مذاکرات وکړو او چاته د اجازه ورنکړو چې زموږ په ملک مداخله وکړي
پښتنه ده چې آیا پاکستان د وسلوالو مخالفینو نه حمایت کوي یا په پاکستان کې وشته حمایت د ځینو کړلو لخوا کیږي او کنه
تاسو وګورئ چې په پاکستان کې مراکز موجود دي مګر هغه مراکز تاسو وګورئ چې خپل د پاکستان د حکومت خلاف هم استعمالیږي تاسو وګورئ چې سوات ټول ونیو تاسو وګورئ چې وزیرستان کې روزانه دغه عملیات کیږي زه فکر کوم چې د دې جنگ نه هغه ملک هم متضرر شوی او دغه جګړه د هغه ملک په خیر هم نه ده
لکه څنګه موافق نه یاست چې پاکستان کې ځینې سیاسي یا پوځي استخباراتي ادارې دغه له مخالفینو نه حمایت کړي د افغانستان د حکومت
زه وایم چې دغه مخالف دغه حمایت د دوی په خیر نه ده دا نه زمونږ په خیر ده دا نه د دوی په خیر ده
یعنی هغوی ملاتړ کوي ترې
هغه زه فکر کوم چې هغه څوک رښتیا که محب وطن پاکستانیان وي نو باید د جګړې نه حمایت ونه کړي ځکه جګړه د دوی په خیر نه ده نه زمونږ په خیر ده او نه جګړه د دوی په خیر ده
یو بل ستونزه تر ازو په د حکومت کې او په دې تیرو یو لسکلونو کې اداري فساد یو لوی ستونزه پاتې شوې ده تاسو څه تګلارې لرئ د غې د لمنځه وړلو لپاره
زه خوایم چې اداري فساد یو ډېره ستره غمیزه ده زموږ په ملک کې یو ډېر یو ستر مصیبت ده زموږ په ملک کې دا اداري فساد او دا اداري فساد چې کوم ده دا عوامل لري د دې عوامل جنگ ده فقر ده لوګه ده د سالم ادارې عدم موجودیت ده د قانون عدم حاکمیت ده دغه څلور شان د فساد عوامل دي او فساد موږ ویشلی شو دلته په څلورو کټګوریو دا څلور اړه کټګوری فساد متاسفانه زموږ په دې ملک شته اداري فساد څه وایي اداري فساد رشوت ته وایي او هغه موانع چې د قانون د تطبیق په موارد کې ایجادیږي او د روابطو بالادستی په ضوابطو باندې غلاګانې سو استفاده د رسمي اسنادونه یعنی رسمي اسناد جعل کول تحفې اخیستل لپاره د دې چې د چا یو کار وشي سفارشونه
نو د دې لپاره
زه ټول فساد ته تشریح کوم بل وایي اقتصادي فساد هغې ته وایي لکه قراردادونه ناروا قراردادونه سب کانټراکټ چې اول دستي دو دستي سه دستي چار په دې کې ستر خیانتونه شوي په دې ملک په دې قراردادونو کې تر ټولو زیات خیانتونه تر ډېر او څو محدودو خلکو کړي دي د دولتي اموالو د دې غصب سخت په شدت سره شوی دی
د جمهور ریاست د یو کاندید په توګه څه پروګرامونه لري چې دغه فسادونه ورک شي
زه وایم چې دا فسادونه ټول شته د دې فساد د فسادونو د لری کېدو لپاره ضروری شه دا ده چې د الهي قانون حاکمیت باید زمونږ په ملک زر تر زر عملي شي الهي قانون حاکمیت او د قانون بالادستی او بل مکافات او مجازات دی خو خلکو دی نیکو خلکو دی صادقو خلکو ګمارل په چارو باندې او پاسپورت او پوښتنه دغه شیان کولی شي چې فساد عملا له منځه یوسي.
د ښځو د حقونو په باره کې څه نظر لرئ؟
د ښځو حقوق لکه څنګه چې اسلام ویلي تر اوسه پورې هغه حقوق موږ نه دي ورکړي. په اسلام کې ښځې ته ډېر زیات حقوق ورکړل شوي دي. ښځه حق لري چې تعلیم زده کړي، ښځه حق لري چې مکتب ته لاړه شي، ښځه حق لري چې په سیاست کې برخه ولري، ښځه حق لري چې اعلی تحصیلات ترلاسه کړي، ښه ډاکټره شي، ښه انجینره شي، ښه پروفیسره شي، ښه سیاستدانه شي. ولې ښځه د اسلامي اقدارو مطابق زمونږ په کابینه کې ځای ونه لري؟ ولې په زمونږ په پارلمان کې ځای ونه لري؟ دغه حقوق ولې ښځه خرڅه شي؟ ښځې ته باید مهر ورکړلی شي، ښځې ته باید پلار میراث ورکړي، نه استفاده وکړي. ښځه باید
کوم حقوق ورکړل شوي، کوم ازادیانه ورکړل شوي دي؟ کار کوي، دفتر کې، تعلیم کې، تحصیل کې، په کابینه کې هم شته. دا اوسنی وضعیت د قناعت وړ ده تاسو ته؟
زه هم دا اوسنی وضعیت ښه دی، دا یو ښه پیشرفت دی. دا حقوق باید نور هم ورکړلی شي، خو چوکاټ یې باید اسلامی وي. اوسنی چوکاټ کې څه مشکلات شته؟ په اوسنی چوکاټ کې خامخا مشکلات شته. یعنی شرعي حجاب باید تطبیق شي، په مکاتبو کې باید کو ایجوکیشن یا یو ځای تعلیم د دې مخنیوی وشي، جلا جلا ځایونه، جلا جلا لیلیې هغوی ته جوړې شي. دغه حقوق نه دي ورکړل شوي، نور د تعلیم مکمل حقوق لري. ښځه د ښځې حیا او عزت باید وساتلی شي، نه دا چې د ښځې د حیا او د عزت سره لوبې وشي.
وروستۍ موضوع چې موږ غواړو تاسو سره مطرح کړو، هغه د انتقادي عدالت غوښتنه ده چې په دې تیرو لسو کلونو کې دا غوښتنه شوې چې جنګي جنایتکاران باید محاکمه شي. دې غوښتنې ته ستاسو څه ځواب ده؟
د جنګي جنایتکارانو لپاره باید داسې اختصاصي محاکم جوړ شي چې هغه اول تشخیص کړي چې جنګي جنایتکاران څوک دي. زه وایم چې د تیرو کورنیو جګړو عوامل باید ولټول شي، چا کړي، چا پیل کړي، څنګه پیل شوي، په چا تحمیل شوي، کومې خواوې ورانې شوي، باید دا د پوښتنه وشي. د دې پوښتنه ضروري ده. دا د دې لپاره باید اختصاصي محاکم جوړ شي. دا فیصله زه نشم کولی.
په روانه جګړې کې هم له مختلفو لورو لخوا، د مخالفینو لخوا هم، په چاودنو کې او په حملو کې ملکی خلک وژل کیږي. د حزب اسلامي هم د دې ځینو مسؤلیتونو په غاړه اخلي چې په هغه کې ملکی خلک وژل شوي دي. دا جنګي جنایت بوله یو کنه؟
د ملکی خلکو وژل، په بازارونو کې انفجارات کول، په جماعتونو کې، په مدارسو کې، په مکاتبو کې انفجارات کول، دا د اسلام له نقطې نظره، د قانون له نقطې نظره چې هر څوک کوي، دا یو ناروا عمل دی او دا قابل مذمت عمل دی.
وروستۍ پوښتنه، د دولت د مسلح ځواکونو پر ضد دغسې کړنې چې اوس کېږي، دا هم ناروا بولئ؟
زه وایم چې دا جګړې باید پای ومومي. کله چې جګړه موجود وي، په جګړه کې مرګ ژوبله کېږي. زه وایم دا جګړو ولې مخنیوی نه کوو؟ د دې د مخنیوی لارې شته. زه د دې یعنی لارې اوس خو وخت کم دی، نشم ویلی. د دې لارې شته چې څنګه دې جګړو، څنګه موږ دې جګړو ته پای ټکی کیدو. موږ باید انعطاف وکړو، موږ باید تنازل وکړو. دا 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 دغه افغانانو منځ کې دا جګړې باید ختم شي. دا ورونه دي، دا مسلمانان دي، دا ټول د یو دین پیروان دي، د یو وطن اوسیدونکي دي. که چیرې د زما د ملي اردو عسکر مري او که چیرې طالب مري، د دواړو مړی د افغاني مور کور ته ورځي، افغانی مور ور باندې ژاړي. نو باید دې جدا مخنیوی وشي.